السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بل اوریدون که لرود زن معرفی که یه آزادی رادیو ده
زمان نظر داده دا چه ملگر ملتونو پا افغانستان که
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر اوو بجو په منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مایکروفون ستاسو پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې به یو راپور در سره شریک کړو. له راپور وروسته به زه در سره د نن ورځې موضوع شریک کړم او ستاسو نظرونه به هم د موضوع په اړه واخلو. په کندوز کې پولیسو یو 12 کلنه کوچنی نیولی دی چې غوښتل یې ځان مرګی برید وکړي. د دې ولایت امنیه قومندان وایي چې دغه ماشوم د میدان وردګو د ولایت اوسیدونکی دی او د کندوز ولایت امام صاحب ولسوالۍ ته د دیني زده کړو په خاطر تللی و، خو هلته په مدرسه کې دغه ماشوم ته د ترهګرۍ او ځان وژونکو حملو روزنه ورکړل سوې ده. په دې اړه اجمل آریان له سیمې څخه نور حال راکوي.
په کندوز کې د پولیسو لخوا د ځان وژونکي حملې په تور یو کوچنی نیول شوی دی. د کندوز امنیتي چارواکي په دغه ولایت کې د ځان وژونکي حملې په تور د یو 12 کلن ماشوم د نیول کېدو خبر ورکوي. د دغه ولایت د امنیه قومندان جنرال عبدالحمید حمیدي له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه 12 کلن ماشوم عصمت الله نومیږي او د میدان وردګو د ولایت اوسیدونکی دی چې څو موده وړاندې د کندوز امام صاحب ولسوالۍ ته د دیني زده کړو په خاطر راغلی و. د اسمت الله په نوم دغه ماشوم د امام صاحب ولسوالۍ د ځنګله په سیمه کې په دیني مدرسه کې دیني زده کړې کولې، خو په مدرسه کې د ښوونکي لخوا ورته د تروریستي بریدونو او د ځان وژونکو حملو په برخه کې روزنه ورکړل شوې ده او دغه ماشوم یې ځان وژونکي حملې ته چمتو کړی و، خو دغه کوچنی له مدرسې څخه تیښته کړې او د کندوز ښار د کابل بندر په سیمه کې د پولیسو منګولو ته ورغلی دی. ښاغلی حمیدی زیاته کړه چې نوموړي ماشوم ته د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د مولوي نصرالدین مشهور په زکی لخوا په دیني مدرسه کې د ځان وژونکي حملې روزنه ورکړل شوې ده.
قبل نه کې دو مرکز کې در امام صاحب و در ارچیبو در اثر ضربات هوایی منعدم شد و از بین رفت.
په دشتیارچی او امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبان یو دوه روزنیز مرکزونه موجود و، خو هغه د هوایي بریدونو په پایله کې له منځه ولاړل. خو دوی د اسلام او شریعت له نوم څخه ناوړه ګټه اخلي او په مدرسو کې ماشومانو ته د تروریستي حملو په برخه کې روزنه ورکوي، خو که بیا دغه مدرسې ویشتل کیږي نو بیا خلک شور ماشور کوي چې تاسې دیني مدرسې په توپونو او تیارو ولئ. په ورته وخت کې دغه ماشوم خپل نوم عصمت الله او د پلار نوم ناصر ښیي او ځان د میدان وردګ ولایت د سیدآباد ولسوالۍ د حزب الدین د کلي اصلي اوسیدونکی معرفي کوي. وایي چې دی د خپل دوه ورونو سره د کندز امام صاحب ولسوالۍ ته د دیني زده کړو په خاطر راغلی و، خو په مدرسه کې ده ته د ښوونکي لخوا یې د تروریستي بریدونو او د ځان وژونکو حملو په برخه کې روزنه ورکړل شوې ده.
راغلی د ورونو سره مې مدرسې ته ایمان صاحب ته هغه راته وي چې هلته مدرسه ده ښه سبق وایي یا مولۍ زکي او تر لینګې رکوي چې هغه راته وي بیا هغه ښکاری را ولګوله په دغه ځای نتیې راته وي بیا غوته زه بیا مې انتحاری ده خړ واسکټو د ما په کچه جوړ وه له رایې د مټ وې چې ورغلې او زې ته و چې بیا لاړې مړ به سي څه خبره ده جنات دی هر شی چې خورېم هغه سه شنه ګلون دي او باغچې دي.
عصمت الله زیاتوي ده ته په مدرسه کې ښوونکي ویلي وو چې دولتي ځواکونه ټول کافران دي، تاسې پر هغوی باندې ځان وژونکي بریدونه وکړئ او ځانونه شهیدان کړئ
او تربیه کولو یې چې دولت به د ورځیو داسې بې کوي و هغه هغه کپرون دي منځونه یې نه کو داسونه یې نه کو ظالمان خلک دي او ورځۍ ته جنات پلټئ د ښایسته ښایسته ورکې به یې له مخستان به طالبانو بوتله یا به مخته مټریسکل باندې سپورسه یا به له خره سپورسه دی به یې موبایل ته کو مټریسکل نه به هم نه سه غورځېده هر رقم به یې کول او سلوی به یې پپو کولې هر کور به یې راباندې کوه.
له دې وړاندې د کندوز امنیتي چارواکو ویلي وو چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې وسلوالو مخالفانو خپل روزنیز مرکزونه جوړ کړي او هلته پکې ځوانانو ته د ځان وژونکو او ترهګرۍ حملو په برخه کې روزنه ورکول کیږي. د یادونې وړ ده دا لومړی ځل نه دی چې په کندوز کې ماشومان د تروریستي او ځان وژونکو حملو په تړاو نیول کیږي، ځکه له دې وړاندې هم د کندوز امنیتي ارګانونو یو شمېر کم عمر لرونکي ځوانان د بېلابېلو ترهګرۍ بریدونو په تړاو نیولی وو. خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
له ازادي راډیو څخه مایکروفون ستاسې خپرونه اوریوام اوریدل چې په کندوز کې پولیسو یو 12 کلن کوچنی نیولی دی چې غوښتل یې ځان مرګي برید وکړي. د مایکروفون ستاسې خپرونه پخوا د یکشنبې په ورځ د سهار له 8 تر 9:30 بجې خپرېده، اوس هره چهارشنبې پر دې وخت وړاندې کېږي. نن پر دې موضوع ستاسې نظرونه اخلو. لکه مخکې چې مو واورېدل، په کندوز کې پولیسو یو 12 کلن کوچنی نیولی دی چې غوښتل یې ځان مرګي برید وکړي. د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسې خپرونې موضوع دا ده. کله چې مور او پلار خپل اولاد د دیني زده کړو لپاره مدرسې ته لیږي، د خپلو کوچنیانو د ښېګړې لپاره دوی باید څه وکړي چې کوچنیان یې سخت درځۍ ته ونه هڅول سي او د نورو د لاس آله نه سي؟ د کوچنیانو امنیت او خوندیتوب څه ډول نیول کېدای سي؟ حکومت څه مکلفیت لري او ملا امامان څومره مرسته کولای سي چې سخت درځۍ ته د کوچنیانو د هڅولو مخه ونیسي؟ له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ او موږ به په مایکروفون ستاسو پروګرام کې خپاره کړو. پر فیسبوک هم موږ ته خپل پیغامونه پریښودلی سئ. همداراز موږ در سره دغه موضوع هلته هم شریکه کړې ده چې د ازادي راډیو پر پاڼه پرته ده. د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل نه دی چې کوچنیان د سخت دریځو لخوا پر ملکي او امنیتي کسانو د حملو لپاره کارول کېږي. پر دې موضوع که غواړئ خپل نظر را سره شریک کړئ، ازادي راډیو ته مستقیم تلیفون وکړئ او یا هم د افغان بیسیم د 888 شمیرې له لارې له ازادي راډیو سره خپل نظرونه شریک کړئ. تاسو کولای سئ د فیسبوک له لارې هم لکه مخکې چې ما وویل له موږ سره خپل نظر څرګند کړئ. ځینو اورېدونکو موږ ته د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه خپل پیغامونه پرې ایښي دي چې دا نظرونه به څو شېبې وروسته سره شریک کړو. لومړی پر دغه لومړی به در سره د اوریدونکو تر اخیستو مخکې د تلیفون شمیرې شریک کړم. شمیرې دا دي چې 0 0 0 8 2 2 5 5 5 0 9 9 2 0 3 5 0 0. یو ځل بیا درته شمیره تکراروم: 0 0 0 8 2 2 5 5 0 0 9 9 2 0 3 5 0 0. که غواړئ له موږ سره خپل نظر پر دې موضوع شریک کړئ نو ودغو شمیرو ته زنګ ووهئ. اوس موږ لومړی اوریدونکی اخلو چې را سره پر لیکه دی. سلام علیکم اوریدونکی، را سره پر لیکه دی، ځان معرفي کړی، ازادي راډیو ده. مننه، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. مننه، تاسو څنګه یاست؟ مهرباني وکړئ خپل نظر شریک کړئ. پر دې موضوع را سره خپل نظر شریک کړئ چې پلار او مور څه ډول کولای سي خپل کوچنیان له سخت دریځۍ څخه راوګرځوي او هغوی وژغوري چې سخت دریځي د خپلو اهدافو لپاره ونه کاروي. ډېره زیاته مننه ستاسو د نظر څخه. ستاسو نظر مو واورید. یو بل اوریدونکی را سره پر لیکه دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ، ازادي راډیو ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. صفت الله فعلم د کندهار څخه زحمت پر کوم تاسو او د راډیو ازادي ټول هغه کسان چې راډیو ازادي اوري ورته یو ځانګړی سلام وړاندې کوم. پس سلام څخه به غواړم دغه موضوع باندې یو څه روښنايي واچوم.
مهرباني وکړئ ساحل صاحب.
دغه کم کار کړی دی، دغه د یو سکرین ماشین تیرول دي. هر څوک اسلامي فتنه چې خلک دغه مدرسو ته سي زده کړو ته سي، دا چې دا خلک جگانه خلک چې د دې څخه ډېر یو بد استفاده کوي او دا معمولا داسې ونه شي چې د یو رواج وګڼي، ځکه دا د جامعې تر تاثیر لاندې دا خلک راځي او هېڅوک بیا داسې نه کوي، ځکه دا یو خو یو اسلام نړیوال څه بدنامه یې بل خبر نه دا و چې دا یو رواج او دستور ګرځي کچیرې حکومت په سختو ټکو سره دا ونه غنډي دا به یو راتلونکي خلکو ته یو میراث پاتې شي، ځکه چې دا بره خلک ورته راضي کېږي. نن دغه یولس کلن ماشوم نیولی دي، سبا یو بل څوک، سبا یو بل څوک. داسې دنیا راز څخه په خاطر باندې د اسلام د فرجیا څخه دې بله بد استفاده کوي.
ډېره مننه ساحل صاحب. مور او پلار څه ور کولای شي؟
ما په نظر سره دا غیر ډېر شدید عمل دی، دا بیخي شدید عمل دی. افراطیه ډله ده، اصلا دا افراطیه ډله ده چې د نورو هیوادو څخه سپوتیز هغه دلته راځي، دا هدف تر سره کوي. نو بیا په دې باندې دغه د اسلام پکې هم تر سوال لاندې راځي، دا خپل طالبان هم تر سوال لاندې راځي، خپل داعش هم تر سوال لاندې راځي، هر خلک دلته تر سوال لاندې راځي. نو باید زیات اجازه ورنه کړي چې کومه د دې کمپنۍ باید معلومه شي، د کومه ځای سپوتیز، د کومه ځای څخه ایمایکیر او کچیر دا کسان ول چې دغه باید حکومت څخه په خاص ډول ډېره غوښتنه دغه ده چې په دې باندې ډېر جدي اقدامات وشي او باید دغه په سخت سزا سره ورسیږي. کوم مجازات ورته ټاکل شوي هغه مجازات باید ورکول شي.
ډېره زیاته مننه ساحل صاحب، ستاسو نظر مو واورېدی او زموږ اورېدونکو هم واورېدی. ډېره مننه. یو بل اورېدونکی را سره پر لیکه دی، مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
وعلیکم
السلام، مهرباني وکړئ.
نو بعد وختونه چې حکم کور چې شوای دی، دا د مو په نظر باندې ښه کار نه ده. نو دا څه دی چې دا ځون په کس یو ارګان یا غوړي چې یو چې شای جوړ کړو په یو مورد باندې کار وکړو. بعد وختونه چې د مو د تاسې ملک داسې یو بحران ته کش کیږي چې هغه بحران د ناوړه عمل یا زیاتره دلته داسې تروریستي پېښې کې د باندې.
بلې، زموږ رابطه د عبدالهادي وردک سره قطع سوله، متاسفانه یو بل اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ آزادي راډیو تاسو ستاسو میکروفون خپرونه اوري، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ځان معرفي کړئ.
او خلیل خان مده قبول خارم تمسیم.
مهرباني وکړئ خلیل خان صاحب، د موضوع په اړه ستاسو نظر څه دی؟
دغه د ما نظر هم دغه دی چې باره دغه داسې نه کېږي چې هر کوچنی پسې یو بوري وتړو، مور پلار چې ته چېرته روان یې، چېرته څه به کوي. دا زموږ د ملایان کار دی چې ورته تقریب وکړي، چې د کومه افراطي ډله دی ورته محکوم وکړي، چې دغه حکومت ته وایي چې هغه په دارو
ډیره مننه خلیل خان صاحب، ستاسو نظر مو واورېدی. یو بل اورېدونکی هم را سره پر لیکه دی چې اوس به یې ږغ واورو او نظر به یې واخلو، مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
سلامونه تاسو ته او ټول اورېدونکو باندې، کوم هیله در څخه بیا.
وعلیکم السلام، تاسو څوک خبرې کوئ؟ مهرباني وکړئ خپل نظر شریک کړئ. مهرباني فراهی صاحب، موږ ستاسو غږ اورو، مهرباني وکړئ.
ژمندی صاحب، موضوع مو ډېر ښه او په زړه پورې موضوع ټاکلې ده. دا یوازینۍ پېښې نه دي افغانستان کې، داسې پېښې زیاتره مابین شوي دي، خو موږ خواشین یو چې دا څنور غټان منفي او مثبت لور سره روان دي، خو دا د ماشومان مو هم په دغسې پېښې کې راښکېل.
بله، د فراهی صاحب سره فکر کوم زموږ تلیفوني رابطه قطع سوه. موږ غواړو چې تاسو د همدې موضوع په اړه چې درته اعلان مو کړی دی خپل نظر شریک کړئ، چې دا ده چې کله چې مور او پلار خپل اولاد د دیني زده کړو لپاره مدرسې ته لیږي، د خپلو کوچنیانو د شاګرد لپاره دوی باید څه وکړي چې کوچنیان یې سخت دریځۍ ته ونه هڅول سي او د نورو د لاس آله نه سي. همداراز د کوچنیانو امنیت او خوندیتوب څه ډول نیول کېدای سي، حکومت څه مکلف لري او په دې کې ملا امامان څه مسؤلیت لري؟ پر دغه موضوع مشخصا که تاسو را سره خپل نظریات شریک کړئ، موږ به یې خپاره کړو. را سره پر لیکه یو بل اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو څوک یاست؟ ځان معرفي کړئ او خپل نظر شریک کړئ، مهرباني وکړئ.
سګول زړسپان یم د کندهار ولایت ته مو اړیکه نیولې. تاسو او ستاسو اورېدونکو ته سلام وایم په دې هیله چې جوړ به یاست.
مننه زړسوان صاحب، مهرباني وکړئ.
زما خو نظر داسې دی، باید هر څوک چې خپل ماشومان مدرسو ته استي یا هم نورو ښوونیزو مرکزو ته استي، باید خپل ماشومان یو داسې ښوونیز مرکز ته واسي چې هغه دوی ورسره پېژني، یا هماغه ځای ور معلم وي، یا هماغه خلک سره شناخت ولري، هماغه استادان پېژني. باید په خپلو ماشومانو پسې پوښتنه وکړي د شاره خواته چا د ماشومانو څخه کم استفاده کړي، د هرې ماشومان زده کړې کې وایي کمې که په مدرسو کې د نورو ترارګرو له خوا څخه روزل کېږي. خو ډېر د خوښۍ خبره لا هم دا ده چې دغه ماشوم نیول شوی دی، د ده ژوند هم وژغورل شو، د نورو مسلمانانو ژوند هم دارې ژغورل شوی دی. خو زما د مور او پلارو د کورنۍ د مشران څخه دغه هیله ده، دغه دغه ده غوښتنه ده چې آینده وخت کې دغسې ماشومان دغسې مرکزو ته وانهستي، که د افغانستان څخه بهر هېوادو ته ځي هم د بهر هېوادو کې هم دغسې روزل کېږي، لکه زموږ ته ګاونډی هېواد چې په پوله زموږ سره پروت دی، زموږ ته افغانانو ماشومان همدغه رقم روزي، همدغه رقم یې بېرته پر افغانانو باندې استعمالوي. نو زما د کورنۍ د مشران څخه دا هیله ده، اصلا مسؤلیت د مشرانو چې باید دغسې ښوونیز مرکزو څخه چې ډېر معلومات نه ورباندې لري، هغه غلطې استفادېږي
ډیره زیاته مننه زړسوان صاحب، ستاسو نظر مو واورید. اوریدونکو تاسو کولای سئ پر سکایپ هم له موږ سره تماس ونیسئ، زموږ د سکایپ پته ده رادیو ټکی ازادي. موږ به ستاسو نظرونه واخلو او له نورو اوریدونکو سره به د همدې پروګرام له لارې شریک کړو. یو بل اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، نوم راته ووایست او خپل نظر شریک کړئ، مهرباني وکړئ.
امیر الله زدرانی، ما د خوست ولایت نه.
مننه زدران صاحب، تاسو خپل نظر شریک کړئ په د موضوع په اړه.
د موضوع په اړه دا درته وایم چې باید یو ماشوم چې کله مدرسې ته لیږل کېږي، باید د مور او پلار له خوا یې ښه څارنه وشي، که نه چې زما زوی څه کار کوي، مثال په څه ډول باندې درس وایي. باید ماشوم چې رخصتېږي، مور او پلار باید ډېر پوښتنه وکړي چې تاسو آیا په رښتیا دیني درس در کول کېږي او که نورې کومې دنیاوي لوبې در زده کېږي. نو دا ټولې نړۍ ته ښکاره ده چې یو شمېر هېوادونه زموږ په هېواد کې سوله او امنیت نشي زغملی. نو باید کلکه څارنه وشي، جدي پوښتنه ترې وشي ماشوم څخه. باید په رجسټر مدرسو کې د خپل ماشومان داخل کې، غیر رجسټر مدرسو کې اکثره داسې کارونه کېږي، داسې په سیمه ییزو مدرسو کې دا کارونه ترسره کېږي. باید مور او پلار چې غواړي چې په خپل ماشوم باندې دیني زده کړې وکړي، نو هغه ودې غواړي چې ښار ته کنه ښار کې مدرسې پرې ووایي. نو داسې اکثره مدرسو کې دغسې پېښې رامنځته کېږي، نو درسونه نشته. زما خپل اندیوالان دي، خپل مې دغه خبرې اثر هر څه لیدلي دي چې درسونه نشته دي، بس د ماین جوړولو درس دی، نور درسونه د وړو ماشومانو ته ورکول کېږي. نو هغه خو د ښو بدو توپیر نشي کولای، که ښه ورته ووایم نو هغه کوي، که بد ورته ووایم هغه د وړو ماشوم په ذهن کې هماغه خبره راڅخه. نو باید زمونږ ګلالیو ماشومانو څخه داسې ناوړه استفاده ونه شي، خو د افغانان پوه شي، ټول پښتانه باید پرې پوه شي، ټول مسلمانان پوه شي چې ماشوم څخه ناوړه ګټه اخیستل دا په اسلام کې هم نشته، نه په پښتو کې شته، نه په افغانیت کې شته، نه په بل چی کې شته. موږ او تاسو باید خپله د غسه ځان را وباسو.
زدران صاحب، مننه ستاسو نظر مو واورید. زموږ یو بل اوریدونکی د زړسوان صاحب په نوم باندې وویل چې سخت دریځ اسلام بدناموي او کوچنیان کاروي. نو په داسې مواردو کې موږ لیدلی هم دي چې مور او پلار په خپله غواړي چې خپل کوچنیان و داسې مدرسو ځایونو ته ولیږي چې هلته دوی پوهیږي چې شاید د دوی کوچنیان سخت دریځ سي. په دغسې صورت کې حکومت څه کولای سي؟ بله، زموږ تماس د متاسفانه لزدران صاحب سره قطع سو. تاسو کولای سئ اوریدونکو چې له موږ سره پر سکایپ باندې تماس ونیسئ. زموږ د سکایپ پته د radio.azadi@radio.azadi. یو بل اوریدونکی لرو چې شاکر صاحب نومیږي او د سکایپ له لارې له موږ سره تماس نیولی دی. شاکر صاحب، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم، تاسو ټول اوریدونکو ته خپل نیک احترامات وړاندې کوم. د موضوع په اړه مې نظر دا دی چې ګوره، سړی تعجب کوي میدان وردک چیرته دی او فاصله فکر وکړي امام صاحب چیرته دی او ماشوم زی د دې ځای نه امام صاحب ته درس لپاره. زه تاسو ته بل مثال درکولی سم، زه خپله د لغمان یم، ګرچې کابل کې اوسېږو خو بیا معلومات لرو د دغه ولایت نه. په یو کیلومتری کې یو مدرسه جوړه شوې دغه دوه درې کاله مخکې، تاسې باور په خدای وکړي سل یو سلو شل سل نه زیات همدغسې ماشومان د سریپل نه راغلی په لغمان کې دلته مدرسه جوړ کړې درس وایي. دولت پی خبر دی، ټول پی خبر دی. دا باید عام استخبارات څه کار لري تعقیب څه چې دا سره هم حساب دی چې د بل ولایت نه خلک راځي دلته تبې کېدوی سره هم درس وایي. دا چا څه تعلیمي نصاب یې څه دی او سره هم د یو ولایت نه بل ولایت ته ځي. نو دا ټول پوهېږي چې د دشمن د کې لاس دی او د وطن دشمنان دغسې ماشومان غولي یو ولایت نه بل ولایت ته د وطن د ورانولو په خاطر یې تربیه کوي. نو دولت مکلفیت کوم ځای کې چې دوی خپل حاکمیت لري هغه ځای کې خو دې بند کې خیر کړه، مخالفینو ساحه کې نه کېږي. نو ما تاسو ته یو مثال د لغمان درکړه، ولاکه څوک پوښتنه وکړي دا اوس درته ادرس هم درکولی سم، دا مدرسه پاله ده، سریپل نه خلک راغلي په لغمان کې. دا همدغسې
مننه شاکر صاحب.
مونږ حیره
بلی تاسو وایست چې ډیره فاصله لري، خلک تر ډیرو واټن وروسته بیا ځي نورو ځایو ته، خپل کوچنیان هلته داخلوي په مدرسو کې. او مستاس ادعا دا ده چې حکومت هم باندې خبر دی څه نه کوي. نو په دغه صورت کې د ملا امامانو څه دنده ده چې باید د دغسې خلکو مخه ونیسي چې د اسلام په نوم باندې سخت دریځ خپروي، او اسلام لکه مخکې چې هم زموږ اورېدونکو وویل اسلام بدناموي، په دغه صورت کې ملا امامان څه کولای سي چې حکومت نه لاس پکار کیږي؟
ګوره خورې، زما اصلي مطلب خبر را نه پاتې شوله. مطلب مې دا دی چې لری ولایت ته په دې خطر وړي چې دا مور پلار تعقیب نه ورسي کولی. دا د پلارو د مور د کنټرول له بازې سریپل ګوره، لغمان ګوره، سید آباد د وردګ ګوره، امام صاحب ګوره، ګوره دا ډېرې غټې فاصلې دي. دا مور پلار نشي کولی د وردګ نه امام صاحب دا تعقیب کړي. دغسې وړي دا یو پروګرام دی زما په نظر، دغه د وطن د دښمنانو همدغسې یو پروسه روانه کړې ده چې همدغسې سخت دریځۍ ته دغه ورکړي، اسلام بدنامه کړي، همدغسې د حاکمیت وزت خلک وپاري. دا ځکه زه ما خو شخصي نظر دا یو ولایت نه بل ولایت ته وړلو مطلب هم دا دی چې مور پلار هغه تعقیب ونشي کولی. د سریپل نه څنګه په لغمان کې هغه تعقیبولی شي؟ نشي کولی، امکان نشته. د دوه درې ورځې د لارې فاصله ده. نو همدغه پروګرامونه دي. زه وایم چې زمونږ مرکزي حکومت باید په دې کې لږ ځان به اداره کړي، او دا دغه ځای کې چې د حاکمیت لاندې دي دا باید تعقیب شي. دغسې مدرسو داستان اجازه ورنه ورنه کول شي.
ډېره مننه. مننه شاکر صاحب، ستاسو نظر مو واورید، ډېره زیاته مننه. یو بل اوریدونکی پر لیکه لرو را سره به اوس خپل نظر شریک کړي، مهرباني وکړئ. مایکروفون ستاسو خپرونه ده. وعلیکم السلام.
السلام علیکم. ویریم د زابل ولایت څخه. تاسو خپل نظر شردم. اول ما نظر دا زه دغه مور پلار چې کوم ماشوم لري دا یولس کلن ماشوم بېخي بزوم په ټیټه سویه کې د درسې بیدار ځای ویل کېږي، که په کور کې هم دا درس کېږي، د خپل کلي د ملا امام هم دا کېږي. دونه لږ ارتوانې وایي چا ته ضرور نه ده چې د یولس کلن ماشوم واستوي. بیا په خصوصا کې اصلي د افغانستان حکومت اصلي په دغه تورې کې د افغانستان ډېر بنسټونه دي، مدني خوځښتونه دي، بېخ ډېر بنسټونه موسسې. دا ټولې دغه د اسلام کوم د افغانستان کې دغه د اسلام په نامه درس ویل کېږي. دا د دین دیني زده کړې دي. دغه دیني زده کړې په افغانستان کې داسې دي چې د پسلو کې مثال 80% دغه دیني زده کړې په شخص تر وګوري ټول افغانان د دیني زده کړې کوي. هغه په دې وجه چې دلته ټول هغه دا زموږ جنا سره دا اسلامي جنا د پدې وجه باندې ټول دوري ګرځي. دا حکومت سره دغه وخت ته دوه خلکو اخستې ده. پدې وجه کې اخستې ده چې دغه د دیني زده کړو مرکزونه د حکومت جوړ کړی وای، څه ناڅه به جوړ کړی وای، یو بل نسی جوړ کړی وای، یو بل بنسټ جوړ کړی وای، څه ناڅه لاس پوری کړی وای، نو به د خلکو توجه دلته حکومت سره ګرځېدل. اوس دغه وخت ته دوه خلکو جنا اخستې ده. په لرې فرتو سیمه کې، په اړه سیمه کې چې جوړ کړي، دغه د دې په ولایت په مرکز کې جوړ کړي حکومت حال نه پلرې. مثال په لرې فرتو سیمه کې خو به زخپل د زازور په زابل ولایت کې دا سیم نشار ته مدرسې جوړې شوې دي. په دغه د دین د دینز دا کوم نماز جوړې شوې. البته دا نور کارونه کې کېدل. په دغه اوس تاسو یو د خپل ماشوم په دغه کې امام صاحب ولسوالۍ کې د تار ور ولایت کې دا جوړ دا خصوصا اصلي درنتي اصلي مهم ته چې دا د دغه سیوا کورې د افغانستان د خلکو د افغانستان د علما اوسه دغه واک خپل شوی د دوی واک نه لري د خپل ځان
ډیره زیاته مننه زهیر صاحب ستاسو نظر مو واوریدی. یو بل اوریدونکو پر لیک را سره دی، مهرباني وکړئ میکروفون ستاسو خبرونه ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ. مہربانی وکړه ہدایت الله صاحب،
نظر میں داو تاسو مشهور شي مور او فلار باندې څو کړي مور او فلار تاسو ټول د خپل بچی پیښه کې غواړي چې خپل بچی تعلیم وکړي هغه د افغانستان راتلونکي جوړ کړي. متاسف انا تاسو ګورو چې مکتبونه د مکاتب کوم دي چې نه متوسطه ته دایې لشي دا په یو نوم اشکال دي شکل نه اشکال باندې تاسو ګورو چې هغه باندې ماشینه ګندول کیږي هغه ته کیږي چې تاسو ماشینه د باندې لار نه ماخلي دا د مکمل لار نه راوړي او دا ته باندې توار کړي دا تاسو ګورو چې لوی لاس باندې کله مکتبونه باندې چې کوم درې شپې دا پیښي دا تاسو ګورو چې سربازګری کیږي د افغانستان جګړه غواړي دوامدار وساتي او بل مور پلاټ ما دا تاسو یاد کړئ چې ته مور واجی افلار واجی خپل بچای په دیني ډاکو باندې پوښي هغه ذکر یاره دین چې کوم الله تعالی مونږ ته لګلای دی هغه تاسو ګورئ نه پاکستان کې مدرسې او تاګا دین کیږي نه په افغانستان کې کیږي تان ها دین په مخ باندې سږي چې مونږ ګورو چې اسلام په ما غسه کله کې څنګه چې الله غواړي قران غواړي په دې چې هغه دین تطبیق کیږي نور تاسو ګورئ د نړۍ په مختلفو هیوادو کې پراتی اسلام شروع کیږي او هغه د اسلام د برنامو لپاره مخ شروع کیږي مور پلار راځي چې توکي ما کړه طالب ته بنګي وي کاته طالب ته سولې وي دیني مدرسو ته هغه چې پیښ کیږي د یو کې تیری باندې کیږي.
بلې هدایت الله صاحب پښتنه هم دغه ده چې کله چې کوچنیان او مور پلار یو سم مکاتب ته لاسرسی نه لري په ځینو سیمو کې حکومتي او دولتي مکاتب نشته د هغوی کوچنیان څنګه وکړي. یو اوریدونکی وویل چې فاصله ډیره وي نو کوچنیان مور پلار کوچنیان د دوو شپو یا د درو شپو په فاصله لیرې لیږي او هلته د دیني زده کړو لپاره یې استوي. په دغه حالت کې چې د هیڅ بدیل نه وي چې کوچنیان باید زده کړې وکړي، په هغه حالت کې څنګه کولای سي مور او پلار چې پر خپلو اولادو باندې نظر وساتي؟
زه فکر کوم چې مور پلار دا په کار دي چې د دوی ځای ماما چې هغه وو چې چیرې د دوی ځای واقعي په دین کې الله وايي او دین کې قران وايي چې دا د کې کولای شو موږ مور پلار ته ویلو چې خیر دی ویلګا زه وایم چې په مدارس کې خو بین کله هغه دین چې الله وايي هغه دین ګل نه تطبیق کیږي چې هغه دین تطبیق شي د خلکو ذهن اخلاقيږي خلک دغه ناروا تل وي خلک جنگ نه بیا مخ اړوي کوشش دې باندې کیږي چې اصلي دین پټ وساتل شي او دغه څلوي خلک ځان ته ادامه ورکړي چې همدغه خلک مسربازګيري وشي همدغه ګوشپندي قوم چې هغه کې بدبختانه بدبختانه همدغه پښتون قوم دی چې دې قرباني کیږي چې ماشومان دي چې لویان دي چې خځې دي همدې لپاره برنامه جوړ شوې ده. تاسو ګورئ په بعضو قومو کې همدا اوس مکاتبو کې د فوټبال او د والیبال مسابقې کیږي د زنانو لپاره.
بلې هدایت الله صاحب
ماشومان نشته نشته ولې چې مکاتبو ته ولاړ شي.
بلې
برنامه جوړ شوې ده خدای په کوکې پښتون قوم کاونټ وایي چې موږ غلطي یو موږ انګلیز ماسکړه دي موږ څوک ماسکړه دي نن د انګلیز ماسای نشي ماتولای نن د انګلیز د غلام غلام نشي ماتولای دا به غیرت کم دي نور خدای په غیرت
کې. هدایت الله صاحب فکر کوي چې په دولتي مکاتبو کې هم اسلام ورته ولوستل کیږي تفسیر قران اسلامیات دغه ټول ورته تدریس کیږي په دولتي مکاتبو کې، آیا دا مامور او پلار باید مدرسې پر ځای باندې مکاتبو ته خپل کوچنیان وانستوي چې هلته اسلام زده کړي؟
زما په نظر کې چې حکومت غواړي چې د افغانستان خلکو ته خدمت وکړي او دا ثابته کړي چې زه حکومت یم مرکزي قانوني منطقي حکومت یم او نړیواله ټولنه ته شا ولاړه وي دغه ناپالو ته حکومت باید جواب ووایي. نو دغه بدبختي د دې مظلوم قوم په وړاندې چې ورځ ته بلې ورځې روشت کوي او خلک د حلاکت و فلاکت کمې ته اچوي حکومت باید نور خلک د امنیت سازي د خلکو لپاره وکړي چې
ډیره مننه
حکومت مسؤلیت دی هغه باید وکړي. نو زما خاصه کتم دا دی ګور قوم د افغانستان مجاهد قوم د افغانستان غیرتي قوم پښتون قوم پرتقاجي پارتيبان قوم باید نور راپورته شي د انګریز غلام باید مات کړي د انګریز د غلام غلام په وړاندې باید وجنګي خپل افغانیت.
مننه هدایت الله صاحب ستاسو نظر مو واخیست، ډیره زیاته مننه ژوندۍ اوسئ. مننه ستاسو د تلیفون څخه ستاسو نظر مو واورېدی او اوس به ورسو د کابل سټوډیو ته چې هلته کمال پوری صاحب را سره پر لیکه دی. او هغه راته د فیسبوک
اوریدونکو ته
بله کمال پوری سره
هم چې موږ په فیسبوک کې د پښتنې پورته کړې ډیرو کسانو خپل تبصری پریخي چې غورچانې مارا ټول کړي امیر بنای لیکلی د خپل اولادونو خو ژوند لپاره د خدای لپاره مدرسو ته ملګی سم د خونځي درس پری وای د اخرت په غم کې جامع ته داسې ناسور ورکوي چې دنیا یې خلکو باندې محشر کړي. محمد حضرت خان بیا لیکلی اول خو ماشوم د خپل کور خوا کې باید که امکانات وي تعلیم وکړي او که مور او پلار بل ځای ته د تعلیم لپاره لیږي باید د هغوی څارنه وکړي. قاری محمد زگریا لچمن څخه لیکلی باید مدرسې رجستر شي. محمد امیر فقیر تبصره کړي او لیکلی دي د هر چا بچیان باید هم دینی تعلیم وکړي او هم ساینسي چې د دواړو ترلاسه کولو لپاره ښه ځای مکتب دی. هم به د والدینو خپل بچیان تر نظر لاندې وي او هم به د داسې پیښو مخه نیول شوې وي. کامران مشال لیکلی په مدرسو باندې باید د دولت څار زیات شي او هیواد پالنې مزامین او موضوعګانې زیاتې او تشدد ته تشویقونکې موضوعګانې له نصابه وایستل شي. محمد علی بیا لیکلی اول د حکومت مسؤلیت دی چې قانون د شریعت موافق کړي او بیا هیڅوک حق نه لري چې جنگ وکړي او انشاءالله بیا به د جنگ پلمه هم نه وي. زمان خان تبصره کوي وایي
مهرباني کمال پوری صاحب
زمان خان تبصره کوي دوی وایي چې موږ له دې نه مخکې د مشکل منبع معلوم کړو په داسې کړنو خو څلوېښت کاله لګیا یو خو څه مو جوړ نه کړل. صرف جنګ قتل او اختطاف باید څېړنه وشي چې ولې یو فرد په دې وخت کې ځان وژنې ته حاضرېږي څه مشکل لري بس چې کوم یو ګیر شي د وهلو په زور دا ورباندې مني چې ته د حقاني نفر یې او تا پاکستان کې تربیت حاصل کړی دی. عبدالواحد ستانکزی بیا د لوګر نه لیکلی په لومړیو کې باید دا ووایم چې مدرسو ته کم عمره ماشومان لیږل د ماشومانو په حق کې غټ ظلم دی ځکه دغه ماشوم لا دومره کوچنی دی چې د ښو او بدو تفکیک نشي کولی. خو بیا داسې مدرسو ته لیږل چې هلته پرته له دې چې د انتحار او انفجار درسونه دي نور څه نشته. په آخر کې دا وایم کله چې کوم پلار داسې کوي دغه پلار په اصل کې د خپلو اولادونو په روزنه او پالنه کې پاتې راغلی. مدرسې ته له تګ څخه یې نه منع کوو خو چې لږ لوی شي. سیو مسلم په نامه یو هلک لیکلی باید هغه ټولې مدرسې وتړل شي چې حکومت سره رجستر نه وي. رحم الدین روفی لیکلی زما په نظر خلار دا ده چې ماشومان ته د دیني زده کړې لپاره دی باید یو ملا تماش ورکړي او کور کې د ماشومان ته درس وایي. نجیب شیرزاد لیکلی هر کله چې مور او پلار خپل مسؤلیت ونه پیژني د بچیو په حق کې یعنی مور او پلار یې بې سواده وي هغه د بچي په لرې لیږلو کې هیڅ تمرکز نه تمیز نشي کولی او دا کار ورته اجر ښکاري. ملالی جان
ډیر زیاته مننه
ما راټول کړو
مننه. محمد امین کمال پوری و چې د فیسبوک للارې ستاسو پیغامونه چې موږ تر رسیدلی هغه راته ولوستل. اوس به زه یو څو هغه پیغامونه چې تاسو زموږ سبتي ماشین ته رالېږلي هغه ته درته ولولم. جمعه خان افغان د کندهار څخه لیکلي مور پلار ته پکار ده چې خپل اولادونه په خپلو اولادونو باندې نظر وساتي او د هغو څخه د دوی د استادانو او نورو سویه د سویه پښتنه وکړي او ترڅو معلومه کړي چې اولادونه درس وایي او چې ماشوم د پلار څخه پښتنه ماشوم د پلار څخه باید پښتنه وسي چې د ولې خپل زوی دومره لیرې استولی وو. آیا په میدان ښار کې مدرسې نسته او هلته په کندوز کې امنیت هم ښه نه دی. یو بل اوریدونکي خان معصوم خان نورزی بیا د دلاران څخه یو پیغام را لېږلی دی چې مور پلار مکلفیت لري چې خپل اولاد باندې نظر وساتي چې د تروریستي ولکو ښکار نسي. همداراز د حکیم افغان د کندهار څخه یو پیغام را لېږلی دی چې داسې موضوعات اکثره په مدرسو کې سته خو هره مدرسه باید د مور پلار تر نظر لاندې وي او د دوی مسؤلیت دی چې خپل اولادونه وڅاري. د بشری حقوقو د څار یو راپور ته باورسته چې د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د راپور لمخې طالب جنگیالیو په افغانستان کې د 2015 میلادي کال له نیمایي را په دې خواګان شمیر کوچنیان خپل لیکو ته جذب کړي دي چې دا د هغه نړیوال قانون څخه سرغړونه ده چې لمخې کوچنیان باید په جګړه کې ونه کارول سي. همدغه راپور یادونه کوي چې سخت دریځ د چاودیدونکو موادو د شخولو په برخه کې هم کوچنیان روزیا ورڅخه کار اخلي. په 2012 کال کې یو 14 کلن کوچنی چې پر بایسکل سپور و په کابل کې د ناټو پر اډه په برید کې 6 کسان وژل. دوه کاله وروسته یعنی په 2014 کال کې یو بل کوچنی په کابل کې د فرانسې د کلتوري مرکز مخې ته په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچاودل. همداراز یو بل بیلګه دا ده چې په 2014 کال کې یو 9 کلن نجلۍ چې نوم یې سپوږمۍ و او د یوه طالب قومندان خور و په کندهار کې ترهګر برید ته هڅول سوې وه خو هغې د حملې پر ځای ځان پولیساتو ځواکونو ته وسپاره او چارواکو ته یې ومنله چې په ځانمرګې واسکټ اغوستلو ته اړستل سوې وه. له دغو بیلګو څخه څرګندېږي چې په ځینو مواردو کې کورنۍ هم نه غواړي خپل کوچنیان وژغوري یا د هغوی ساتنه وکړي. په هغه صورت کې که هم د حکومت او مولا امامانو دنده ده چې د داسې کسانو مخه ونیسي چې جماعتونه او مدرسې د خپلو سختدریځو اهدافو لپاره کاروي او د خلکو ذهنونه مخشوشوي، ځکه سختدریځي د سختدریځي او اسلام ترمنځ توپیر نه کوي او غواړي خلک په همدې باور سي. اوس په ورسو یو بل اوریدونکي ته چې د دې موضوع په اړه به راسره خپل نظر شریک کړي، مهرباني وکړي. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم. کامران پروان خبرې کوم تاسو ته اوریدونکو ته احترامات تقدیم هم او قبول کړئ.
مهرباني وکړئ کامران صاحب.
ما نظر د دې موضوع په اړه دا دی چې یو ځل دوستانو سره موافق په دې نه یم چې خلک خپل اولادونه دیني مدرسو ته نه استي. دا خبره ده ځکه چې عالم چې دی، دیني تعلیم چې دی، دا په هر مسلمان او مسلمانې خور باندې، مسلمان سړي مسلمانې خور باندې فرض او عین دی. دا غلطه خبره ده. د سره دیني ګان او بل سراسم د مدرسو د تاسیس په باره کې چې مدرسې څوک جوړ کړي باید دا د حکومت مکلفیت دی چې حکومت مدرسې جوړ کړي او خاصه توجه د اسلامي مملکتو کې مسلمانانو توجه باید څوک جوړ کړي، حکومت یې جوړ کړي.
کامران صاحب، زموږ یو بل اوریدونکي وویل چې په دولتي مکاتبو کې هم اسلام ورته تدریس کیږي، نو تاسو په دې اړه څه فکر لرئ چې آیا دغه سیمه مدرسو ته اړتیا سته چې هلته احتمالا کوچنیان شایي پکښې کې سخت دریځ سي؟ ولې کوچنیان باید مکاتبو ته لکه دولتي مکاتبو ته ونه لېږل سي د اسلام د زده کړې لپاره؟
بالکل صحیح خبره ده. مکتب مکتب دی او مدرسه مدرسه ده، ځکه قرآن داسې یو کم شی نه دی، ځکه چې ته د علومو مور ویل کېږي. دغه استعداد خلکو سره موافق نه یم. قرآن چې دی یا شریعت دی، دا د ټولو علومو مور دی. قرآن شریف نن سبا ساینس هم هر شی چې دننه راخیستل کېږي دا خو به بل بحث پرېږدو. خبره دا ده چې مکتب کومه مکتب دی، هلته بل باید مدرسې لپاره بل ځایونه جوړ شي. مدرسه چې ده د مکتب سره هېڅ رابط نه لري.
بلې، د ملا امامانو په دې اړه څه مسؤلیت دی؟ هغوی څنګه کولای سي چې په مدرسو کې د سخت دریځۍ مخه ونیسي؟
امامان کولای سي یو طریق چې حکومت یې قوي کړي، حکومت دو ته معاش وټاکي، حکومت دو حمایت وکړي. نو هغه طریقې هغه حال کې کولای شي چې د دې سخت دریځۍ نه د کورونا لاس چای کې د خلکو ونیسي. او غیر دغه نه نشي کولای اوس د حکومت مدرسې دي، زه بیا یو انتخاب په حکومت لرم. مدرسې د حکومت دي، پکې درس د مکتب سره فرق نه کوي. هلته هم انګلیسي ویل کېږي، دري ویل کېږي، یا خط ویل کېږي، پښتو ویل کېږي. نو مدرسه کې دا پښتو خط او ریاضي دغه شی ریاضي به بله خبره پرېږدو. دا خط پښتو ته دا خورانسي په نږدې کېږي خپله.
ډېر مننه.
ضرورت دی، دري ته څه ضرورت دی؟ مدرسې په درس ویل کېږي.
کامران صاحب،
ما قوي انتقاد همدغه دی چې د مدرسو درس د اصلاح شي، تعلیمي نصاب دي ورته جوړ کړي. هغه کومه تعلیمي نصاب چې د شریعت دی هغه دی په مدرسو کې تدبیق کړي، نو بعد خلک اعتماد په حکومت وکړي. غیر دغې نه نشي کولای په هېڅ حالا په هېڅ حال کې د حکومت باندې دغه اعتماد خلک نشي کولای چې مدرسې د حکومت خلکو ته جوړ شي یا د حکومتي مدرسو ته خلک خپل اولادونه واستوي.
ډېره زیاته مننه کامران صاحب، ستاسو نظر مو واورېد. یو بل اورېدونکی راسره پر لیکه دی چې هغه به واخلو خپل نظر به راسره شریک کړي، مهرباني وکړئ. مایکروفون ستاسو خپرونه ده.
السلام علیکم. ہدایت الله ہدایت ما د وسمه ولایت.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
زما نظر تر دغه دغه څوک چې په مدرسو ته خپل عیال لېږي که ورور لېږي نو زما دې ته دا خواهش دی چې دغه مدرسه وله وګوري بهر کې وانهستې چې ایا په دې مدرسه کښې اوس د اسلام ښوونه ورته کېږي که نور د ترهګرو یا د ځانمرو په توګه کېږي نو اول مور پلار باید په دې کښې مکلت وي چې د خپل عیال دغه کښې دا اوس په کندز کښې چې کوم ماشین دغه سوی دی ګر شوی دی اول خو موږ د امنیتي ځواکونو څخه ستاینه کړو چې دا ماشین یې ګر کړی دی نو د ډېرو ژوند یې وژغورلې ده دا ماشین ژوند وغوري بل په اسلام مقدس دین کښې تم هېڅ لار نه جوړېږي چې یو دولس کلن ماشین دی هغه په دغسې دغه ته وروځي او دغسې ځانمرګې بریف کوونکي ته وځي چې ته ولاړ جنت ته جنت کې داسې باغونه دي زه هم دغه ملا ایمان چې دغه سړی دغه ماشین چې روځي نو دی ولې خپل ماشین نه روځي د خپل ماشین ولې جنت ته ناست دی چې هلته داسې چمنان دي او ګلان دي او مېوې دي او هورې دي نو هغه دې په دې پوهېږي چې غواتوره داسې ډېر سپین وي
ډېره زیاته مننه یو چې ستاسو موږ سره خپل نظر شریک کړئ ډېره مننه چې په دې خپرونه کې مو له موږ سره له ټولو اورېدونکو مننه کوو چې خپل نظرونه یې راسره شریک کړل د دې خپرونې وخت پای ته رسېږي او له دې وروسته د لوبو له میدانه خپرونه د ماسپښین له دوو تر درو بجو وړاندې کېږي د درو بجو تر خپرونو وروسته مایکروفون ستاسې خپرونه په دري ژبه اورېدلی سئ دا خپرونه هم پر همدې موضوع ده که نظر لرئ کولی سئ په هغه خپرونه کې هم ګډون وکړي
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خپرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې
السلام علیکم د ورزش درنو مینوالو ستړي مسئ په دې ورزشي خپرونه کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه او تر څنګ به د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې له ویان احسان یرو سره د اولمپیک د نړیوالې ورځې په باب مرکه واورئ
ټولو نړۍ کې دغه ورځ لمانځل کېږي او همدارنګه په افغانستان کې هم تجلیل شي
محترم اوریدونکو د خپرونې په لړ کې به له عرفان خلکی سره مشنا سئ
په سټیډیم کې هم د بی ګروپونه امتیاز هم لرو او دلته هم مسابقه کوو
خو د خپرونې په پیل کې د اونۍ مهم سپورتی خبرونه لمرزی احمدی څخاورو احمدی صاحب په دې اونۍ کې د سپورت په ډګرونو کې څه ګرم و
قدرمن اوریدونکو سلامونه تر ټولو د سپورت په ډګر کې مهم او جالب په زړه پورې خبر چې و هغه د پاکستان او هند ترمنځ د کرکټ د ټیمونو لوبه وه البته چې پاکستان په د چمپیون ترافی په پایلوبه کې پاکستان هند ته تر ټولو لوړ هدف یعنې 309 هدف وټاکه خو د هند د کرکټ لوبډلې د 180 منډو په توپیر سره لوبه پاکستان ته وبایلله او دغه راز بیا د هندوستان د هاکی لوبډلې د هاکی په نړیوالو سیالۍ کې پاکستان ته د 6 په توپیر سره ماتې ورکړه البته دا تر ټولو جالب او په زړه پورې خبر و چې ډېر زیات مینوال هم درلود او په تلویزیونونو باندې خپله د هندوستان پاکستان او دغه راز په افغانستان کې ډېر زیات مینوال و چې دغه لوبه یې ننداره کړه همداراز رابس اوس به افغانستان ته دا چې د تکواندو ملي لوبډله په نړیوالو سیالۍ کې د ګډون په هدف جنوبي کوریا کې اوس مهال ده او دا سیالۍ ډېرې مهمې سیالۍ دي چې له افغانستان څخه په دغو سیالیو کې یوې اوو کسیزې د تکواندو لوبډلې ګډون کړی ده البته روح الله نیکپا د افغانستان د رزمي سیالیو اتل پکې ګډون کړی ده او همدارنګه سمیه غلامي او ټاکل شوې ده چې دغه لوبه د جون په 23 پیل شي او دغه راز 6 ورځې دوام وکړي د دې تر څنګ د افغانستان د فوټبال د 15 لوبډله د مرکزي آسیا کپ په سیالۍ کې د ګډون په هدف ډېر ژر د ازبکستان په لور روانېږي او اوس مهال په کابل کې تمریناتي کمپ دی
مخکې تر دې چې تاسو د خبرونو تفصیل وایستئ خپله مو د کومې لوبې سره ډېره علاقه ده
لکه څرنګه چې کاکړ صاحب مخکې هم ویلي دي چې د کرکټ او د فوټبال لوبو ډېره زیاته مینهواله یم او تل مې خوښېږي چې د افغانستان کې د کرکټ لوبډله اوسېږي یا که چېرې د فوټبال لوبډله زه هرومرو هغه سیالۍ په تلویزیون باندې ګورم که هر څه کار هم ولرم خو فرصت ورته پیدا کوم
خو اوس موږ د فوټبال ټیم لرو تاسو هلته
نه خیر البته زه د فوټبال د افغانستان